آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یاست چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه یې د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازۍ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار دپاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیک ووسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت تمنشند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د تمنشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه اوس چې دیوبه نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما ږغ دی د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د هلمند ولایت په نکلي کې د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه ده. موږ د زمینداور کانال ته وکړې د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله لرو ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نو پرې غبره کاږي چې ما سره د څنګ کار دي نهخته کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې وبدرلولې ولې وې یا کاریزونه و هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی. تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ. دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد جنجي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع وال ته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زاج نیاز محمد د منزور کلی د واز خاله سره په کال ولادت خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسر وجود نه لري په واز خا کې. نه دوه وار په خبر باندې موږ وزرا وزیر صاحب ته ورځي دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري. یو شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکنسیب دي او بودیجه هم لري. او کدنې کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی. وایز خا ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دنیا مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی. هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي. او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سی هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي. زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو امتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دې وي، هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنیت په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنیت خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم ولې ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې د زما پیغام تر ولکولو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه اوسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه باره خو سپاریان هم نه وي، د تیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې موږ ته غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارتې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لولکورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې سره کېږو. همالته دغه لږ څه شیان راباره، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نو د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوی وینا ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې دی یو زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښ چې یو څه ګډ ور دي تر زمکه لاندې
بالکل کتاس شو زلزله یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه ډیره مشکل ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجوم کې استیشنونه لري هغه ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی که دی وی د حقیقي په اندازه مخکې د زلزلې د وکو نه وی دوی یعنی خبر نشو ورکولای دي پرمختللې دولتونه کې ځم مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای لیکن یو خبره چې دی یاد ونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي د هغه نقشې ولرو د هغه په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکست تګیل رود هری رود یا هرات شکستګی په نامه باندې چې ما دغه څه په نړۍ باندې چې کوم هغه وکي چې له نو کې البته په تیرو کې موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغه څه په تازه وخت کې کوم وګورو د 1950 کلونو نه په دې خو باندې مشخصه د هرات سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده
یو مهمه ورسته پښتنه هغه دا ده چې د زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به حتما اوریدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري دوی څنه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د دې شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته پدې کې د منځتللی وو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده کورونه چې په عکسونو کې لیدل کیږي په ډېره ټیټه کچه د سخمنۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي حتی بخی دغه په خو کورونو په شکل باندې نه دي ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچې هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو سم د پروګرام پاتې شی بو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8 0. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربی شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 2 2 3 0 0 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خپرونو درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر سیم. دا وخت نیکمرغه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې دی په کوم سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري مو کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 2 3 8 9 نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 0 2 1 1 2 1
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي. خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه د ځنګړی مرکېته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. وړی نشم توان یې نه لرمه خدایه، ژوند بیخي له کډبره داسې درون دی، نور یې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له آفته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر مخام او هر سحر می په دوزخ کې سوځیدلې وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویا ده خو زړه می پکې تنگ دی، دنیا لویا ده خو زړه می پکې تنگ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. دا ستنګم په دې لویا دنیاګۍ کې کما شوم چې په تیار کوټه کې بند وي، ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی، زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي. ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم. غورځېدلی یم نشم پاڅېدلی، د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي. گزاره هم ناممکنه ده چه وشی، دا منمه چه حرام خودکشی ده، خوزه چه وکرم مجبوریم مرشه ده. درسه سره ده غره سر تروانیم، جوان سکروته ده سیزیمه غرزوامیه. بختا جان دلسوز که څه هم پوره خوانځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بخت جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په الحالم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، بل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې محمله چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه و، له مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل کې، هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره
راشه درشه لارمه
د خپل زده کړو په باب معلومات راکې.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته. البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل. هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې. خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده. هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي. د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به ډب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځۍ لوستلی وای. نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې، دل سوزه داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته مې چر دنګلې دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شعر ډګر ته او البته په سکرین راښکارا شوم. لدې مخ کې ماته خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه، ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه، سندره ډېر خوښيږي. البته سندره ډېر اوري، بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې داسو استاد نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای، دا دره کړه وای. به باور وم په ځان، به باور وم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړان او هغه لمړی خبرونه مې وا چې خلکو ډیره زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام د مخکې لاړم نور خبرونه وي نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپله سیر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شولو.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شئ یا مو خپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شئ، دا هماغه 2000 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلی مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شاعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څله څه از کم از کم شعر لیکلی شم او دا مې زړه ښه کړو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور اومه چې خلک به څه ووایي د شعر کې، چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې غنه دی داسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې خو د بزې شپون ومه، نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله دې ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه، دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن، تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پراته تعداد یې نه دی راته معلوم، 400-500 دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا 8 یا 9 داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې 1-2 لیکلي دي، 400-500 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي، د هغو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لر اوسېږم، د ښار لر اوسېږم، ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کینم هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پوکې اخلم د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه وې سره لرم، نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکړم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یوه لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
خوست کې ډېر خپل خپل شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي د چمون او الته یو ټولنه لارو خوش کې د استقلال ادبي ټولنا نوم یې دا یو ډېره مشاعره لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لارو بار بار د مشاعرې نه خبرېږم نو د چې لرې وي له ښاره لرې وم بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه بخی ډېره ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو ډېر مې خوښ دی. یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکب صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل ترېنه فرار شي. زړه مې تنګ دی د دنیا کې ظلم ډېر دی په هر چا کې د نفاق پړنګانو مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهنده ابدي و مونږ په خپلو کې پردیو پردی جنگ مو دایره وړی خپل کالت ته لیوانی یو هر طرف ته تر وږمۍ دي د باروتو پریمانۍ دي که جومات دی که مکتب دی لګېدلې پرې مرمۍ دي د وحدت خبرې نشته له یو بل مکرکه کېږي د دښمن په لار روان یو خو له خپل مکرکه کېږي بس پردي ډول ته ګډېږي دا به کله وپوهېږي ژوند هوسانه دی خونده د عذب باران وارېږي ورورولي دی سر خوړلی خوشحالي دی سر خوړلی ورکوایي اضطراب دی ژوند بېخي دی سر خوړلی د پردیو غلامان یو د پخپلو کې چې وران یو څه وړیا مو خلک اخلي په ارزانو کې ارزان یو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس پخلی دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترېنه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار چې امتداد کړي شنه پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا دی ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه مطلا شول خپل مشران را ته بالا شول په اغیار باندې خرڅ کړو دا چې روغ دي په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دي پنجابیان را پورې خان دي وایا څنګه خاپانه شم غلامان را پورې خان دي نه په خپلو کې جوړېږو د نفرت په بام زنګېږو مس بس په دغ بس چې دغه زمونږ خال وي داسې یو یو به ورکېږو مونږ بایللی اتحاد دی روان کړی مو جهاد دی چې وطن باندې مین دی بس هغه سړی الحاد دی د یو بل نه مراور یو په جنګونو باندې سر یو ژوند به څنګه ښایسته شي ژوند به څره کم سینګار شي وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل ترېنه فرار شي. دریم بایت دا بند دا تکل صاحب رستای بند جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلې ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی جنگ وخصت ته انډیوالا جنگ نفرت ته انډیوالا جنگ ته جنگ کې اوسېدل دی قیامت ته انډیوالا سوله امن رڼایي ده سوله امن خوشحالي ده سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده سلا کر دای دی ګولونو پرمختګ دای آبادی دا جنگ سارتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چینارونه شهیدان شول سره ګولونه یتیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره د هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترېنه فرار شي. مننه تکل صاحب.
له تاسو ډېره زیاته مننه دلسوز صاحب. قدرمن اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر مختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسوس صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډېره کوم دی؟ یعنی ډېر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې، که ټولنیز مسایل او که ډېره مینه ده په شعرونو کې مو؟
تکل صاحب دا نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامي په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستي دي، دلسوز صاحب په هغو کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده. دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو او که بس راځي په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د سل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنګ کې مو عمر تیر شو، په چودنې کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي. نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي، دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي، خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم. که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه، البته د ډېر مخکې نه، د اوس وخت کې نه، لمسر له مخکې نه، د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار، د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم، خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپله در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي؟
نو که نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي، نیت مې ړنګ شي، شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله، خاطره چې نه وي. نو کله کله مې چې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خله تا رواری کی غزل را نوولی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعرونه زو خزان تا شعر نو وایم، خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیت نو ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب؟ د اوسنۍ او د پخوانی او کلاسیکو شاعرانو؟
او هو ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان سرونه ډیر اثر کی، هغه ډیر ګورم د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولولم، نور شاعران دي زمونږ خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولولم. البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډیر اثر تیرا باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده.
ل پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا؟
لولم ی ډیر شاعران لولم، ممتاز هم لولم او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم، دا ټول لولم چې هر څوک ښه شعر لیکي. البته که ځوان شاعر وي نو شعر شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بختاجان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ، همدا اوس یې وخت دی. که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل دی او د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي، کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي، کومه لګیایم مرغیم د ژوند ځاله کې ورور رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیایم یو بل بایت هم دی چې دردونه مې راویش کړي بل درک نه وي مرشه دا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیایم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تس پخلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تس پخلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکې کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دی مخامخ تمثیل به د دوستۍ توبه خدایا ورکې کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دی مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بختجان دل سوز نور سمانا منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا مننه تکل صاحب
د خوست ځوان شاعر بختجان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې پروگرام کې میلما شوي. د خوست ل ځوان شاعر بختجان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم. د خدای خدي وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com پی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.